السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو له لارې مو دوه ساعته موسیقي خبرونه واورېدله. خو اوس د خبرونو او راپورونو وار دی. هیله ده په خبرونو او راپورونو کې هم زموږ ملتیا وکړي. دا خبرونه تر البته د خبرونو او راپورونو برخه تر دونیمه بجو دوام کوي او وروسته له هغې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې کیږي چې په تخنیکي چارو کې راسره عبیدالله عبید ملګری دی. وړاندې په خبرونو کې مهم راپور دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکارۍ او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړۍ د واګې بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه وچ میوو په صادراتو کې خنډ رامنځته کوي. نور مهم راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته اورئ دا خبر مهمه ده چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې ترکیې د روسیې یوه الوتکه د سوریې په سرحد کې وویشتله. خو اوس د افغانستان خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د پولیسو پولیکو کې د خزینه او پولیسو شمیر زیات کړي. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه بولي. پوره خبرونه په داسیل کې چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او بیامړینې خبره تایید کړې وه خو ملا اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږیز پیغام کې دا خبرې بی اساسه بلل شوې دي. اختر محمد منصور ته منصوب دا غږیز پیغام د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته لیږلی او خپل ملا منصور پکې ویلي چې د روغ رمټ او د ملګرو په منځ کې دی.
ورونو دا خبره اصلا حقیقت نه لري. دا تبلیغات دي. زه الحمدلله د خپل ملګرو په مابانځ کې ما
له دې وړاندې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د طالبانو مشر په خپل غږیز پیغام کې منلی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته خو ویلي دی چې دا په هغې کچه نه دي چې یو دی د بل مرګ ته ناست وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا ویلي چې تروسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. په کابل کې سبان د سلور سبا خزینه پولیسو په ترکیه کې لښ پک میشتنی زکړو وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د فراغت اسنادو د توضیح پر مهال وویل چې د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیسو په ګمارلو کې هڅه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ونیدلې چې تر دې مهاله درې ځنه خزینه پولیس د پولیسو پولیکو کې جذب کړي خو دغه وزارت وایي د ناوړه دودونو له امله اوس هم د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیس شمیر کم دی. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې داعش دغه شمیر وسلوال د اچین ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې فعال و چې تېره شپه پرې حمله وشوه. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي او ځمکني عملیات روان دي. او د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه ده. د دغه ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر نن د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت لخوا د یو شمیر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې حکومت باید معلوماتو ته د لاسرسی په وړاندې خنډونه له منځه یوسي.
ما در حکومت افغانستان بجز از چند
خلوتگر زیاده کرده موږ په حکومت که لزین و مشخص ادارو پرته په نور ادارو که ده خبری غیر خبری او یا سیرنیز راپورونو لپاره معلوماتو ته لاسرسی نلرو. د کلیو د پراختیا وزارت په دې ورځ د یو شمیر نورو خبریالانو او رسنه ترڅنګ د ازادي راډیو کارونه هم وستایل. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
ازادي راډیو
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې لخوا د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې له اذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیه ولسمشر تیره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه یې د ګازو له اخیستلو سره موافقه وکړه. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود طغلو اذربایجان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل سول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباود سیمه کې چاودنه وسوه. دولت پلوه ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پیل کې شیعه حوثي یاغیان له عدن څخه وویستل، خو په القاعده پورې تړلې یوه ډله د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکیچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپټو کسانو په عدن کې پر وسایطو یوه جلا حمله وکړه او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخضر او قاضي محسن الوان یې ووژل. قاضي الوان په دې مشهور چې د القاعده سختریزو وسلوالو ته یې د مرګ سزا ټاکله. په عدن کې د وروستیو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په لندن کې یوه سړي د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه څرګندوي چې دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د میټرو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د پولیسو یوه چارواکي وویل دغه پیښه د یوې تروریستي حادثې په توګه د څېړنې په حال کې ده. راپورونه وایي په دې حمله کې یو تن شدیدن ټپي شوی او دوه نور برسېرن ټپیان دي. بریتانیا د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مشکوکو اهدافو بریدونه اپیل کړي دي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د مندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیي بیړۍ چې په 1908 میلادي کال کې د بریتانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي په دې بیړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي.
تاسو د ازادي راډیو له لارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ.
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د آسیا د زړو هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاری او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي.
البته که از کنفرانس های مهمه است بخاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
د هماری چې د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي د ایران او هند ځینې مافیایي کړۍ د واګې بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کوي، خو دولت دا ستونزه نه ده حل کړې.
و ما تمام دروازه های دولت ته ټک کړم، مګر متاسفانه سه مامي شکی د مشکل حل نه دی. مشکل صادرات نه است.
زموږ همکار الیاس تایید نادلی ولسوالۍ چهانجیر سیمې ته تللی دی او هلته یې د خلکو د ژوند او ستونزو په اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې هیله ده واورئ. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه مه هیروئ. تو بجې او نه د خېری رازو لومړی راپورټ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ایزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشمې پر ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا کنفرانس روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9مه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان په داشان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم بولي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. په دې اړه اجمل تورمان جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کنفرانس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییز مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین دوانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کنفرانس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي. البته دا یو ډیر مهم کنفرانس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی، او د ګاونډیو هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کول کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یو یې د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او د دغه کنفرانس دوهمه موضوع طبعا سیمه ییز اتصال یا نښلونه ده چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار لري. د خغلی رباني په وینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشي، او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غني هم ګډون وکړي او کنه، خغلی رباني وویل چې تر اوسه په دې اړه څه نشي ویل. ټاکل شوې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. د یادونې وړ ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په دا شان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپوه روح الله امین:
شرکت دی کانفرنس خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده.
دی وی په داشان کانفرنسونو کې ګډون خره د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه ده چې څومره تخنیکی تیاری موجود دی، څومره مو د تیرو ناسو پریکړې تعقیب کړې دي، په هیواد کې دننه مو عملی کړې او ورته مو شرایط برابر کړې دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسه کې ګډون کوو. د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د باس د یوې ورځنی سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي، او همدارس د فیسبوک لاري چیز موږ پاته د facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو د پښتو خبرونو البته تازه دلته خبرونه په دغه ویب پانه کې په دغه فیسبوک پانه کې لوي کې نو کول شي د خبرونه هم وګوري او ویل ولې به هم د فیسبوک پاته تکراروم facebook.com/ازادي رادیو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خندونه رامنځته کړي دي. سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه پورس په کابل کې خبرونه ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي چې د واګې بندر لارې مڼې او چهارمغز هندوستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهاله خپل ستونزه له دغه وزارت سره نه ده شریکه. سید کمال شارف په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسلین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت له امله شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی، او دوی یو عمده لامل خپل ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغه خونی چارواکو ویل چې په دې وروستیو کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړی دی. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لارې هند ته صادرات وکړي. شاغل الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لاره د واګې بندر په پرتله درې برابر اوږده ده.
و ما تمام دروازه های دولت ټک ټک کردیم، مگر متاسفانه سیم
دی وای موږ د دولت ټولې دروازې ټکول دي، خو بدبختانه چې د تیر درې میاشتې را پدې خو د ستونزې نه د هواره سوي. ستونزې موږ د صادراتو د چلامل صادراتو سخت ضربه لیدلې ده. موږ چې خپل د بزګرو سوداګرو او صادرونکو څخه حساب اخستې دي، بدبختانه چې موږ پروان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیونه ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډېر سخت ضربه ده.
تاجر افغانستان
شاغل الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې هواري ته جدي توجه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هندوستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړي دي. هغه وویل چې د پاکستان لاري د ترانزیت په بندیدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچي لاري څخه یې 80% ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سوداګرۍ خونې تر دا مهال خپل ستونزې د دغه وزارت سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندې له سوداګرۍ او صنایعو خونې څخه وغوښتل چې خپل ستونزې د یو مکتوب له لارې دوی سره شریکه کړي. دوی د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. بې له شکه دا زموږ دنده ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې حل کړو. ډاډمن یو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو. دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین بهر ته د افغان محصولاتو د لېږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. دغې ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت
کړی. ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په دولسو شپږ نوي منځنۍ صفه او افم 3015 باندې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلدارې ډېرې کاریږي چې له امله یې د افغانیو ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان یې د پاکستاني کلدارو د ډیر رواج لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریزي اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریځ خپل کړي. محمد صادق رشتینی له کندهار دا ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزي اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا وروسته بیا هم دلته د افغانۍ په پرتله په پاکستانی کلدارو سوداګریزي چارې ډېرې دي چې له امله د افغانیو ارزښت هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر او د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزي اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزي اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستانی کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا څلوېشت جنس یا څلوېشت توکي شیان موږ پاکستاني راوړو، نو هغه هلته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته زموږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلي دي. یعنی زموږ وچه میوه تللې ده، ننده میوه تللې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. زموږ افغاني چا نه دي وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی هلته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداری ورکړی چې په بهرنیو اسعارو دی راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداری کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریځ غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی. نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندي ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ په لیونیان نه یو چې موږ په افغاني خرڅېږي. موږ ولې په کالداره خرڅو؟
چیرې د ښځو ولورونه یې هم په کالدارو دي. هغه افغاني راوړي بیا د سراپ سره وټکې کالداري کې په کالدارو بیا د هلته خپل لیله ورته راکړه کوي له شی رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوی د فرمان، حکم او زور په واسطه نه شي کېدلی، بلکې باید د صادراتو په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دې یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې ته اړ شي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی اوس به هم راشو له والي سره سم زموږ د همکاري لاسدی ځانګړي ریپورت ته. په چهنجیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند اخیستې، په سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي، ځدکونکي په خیمو کې درس وي او خلک یې هر شیبه د توپونو لوی لوی ډزونه او غږونه اوري. د چهنجیر اوسیدونکي وایي د ناامنیو او جګړو د اوږدېدو له امله اندېښمن دي. زموږ همکار د نادلي ولسوالۍ په چهنجیر کې شپه کړې ده او د خلکو د ژوند په اړه دا ریپورت جوړ کړی. البته الیاس دی
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلي کې د شونځي لپاره خیمه درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینی کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنګونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا پیرودونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي کامنیتی ځواکونه په راستۍ جنګ وکړي وسلوال د چانجیر څخه ایستلی شي.
دغه هر قمندان نره پوسته والا اوس کولی شي چې دلته تماس کوردی شي. دا خپله پوسته وسدي هغه خپل د پوستې منطقه ونیسي. مګر خو دا یخې دي پردار ده 5223 ورته ناستې ده تمام ورځ یې 50 نفره مصروف.
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلی دی. خلک وایي کښتونه یې نه دي ټول کړي او نه پوهېږي چې جنګ به تر څو نورو ورځو پورې وشي. د شپې ډزې دومره ډېرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلي دي. دی وایي ډېر نږدې همسایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه سوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه سوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده سوې ده نیوکه وکړه.
موږ وسم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کاډه ده. نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټک طالبان پر وکړي دی یا ماموریت ورې لکړې یا پوستې ورې لکړې جنگ پر وسی کې پر ونیسو دی. موږ دغه باور نه په لرو چې د خط وساتي تر وخته پورې.
له دې ځای د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د جنگ پر لومړۍ کرښه د پیرودونکو مرمیو لمبې لیدل کیږي. د شپې چپه چپایي دلته د پرتې ویرې حال راښیي. سپینې غپې او د چرګ اذان نه اورېدل کیږي. د تک شنه آسمان یخ هوا او په چنجیر کې د شپې پاکه فضا یو مخ ډزو نیولې ده. که څه هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکري ورختا معلومیږي. شکري وایي جنگ د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکري وویل که ناامني داسې پسې وغځېږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي دوی ماشه پر نیولې وي. د ازربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشه پر نیولې تر هغه وخته چې دانه پکښي تر هغه وخته ماشه پر نیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی املاکر د څک ساده. هغه د یوې خوا ټاکان دي. هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه پر ټینګه کړي یا راکټانه دی خوا غورځي یا د اګایز ورته کړه کړي وي. همداشان چې دا وچ اوانونه دي وچکیا اوانونه دي چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځي کې 2000 زده کوونکي لري خو اوس دا ټول په عادي ډول دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
4-5 معلومه شاومیان قرارګاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وایي دلته نږدې دي. د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا ډله ځي او پر دریو بجو بله ډله راځي او تر سهار پورې جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي خو دلته ډیر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډکو اوس سپیره معلومیږي او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی صاحب د ازادۍ راډیو هلمند.
د نادالی د جهانگیر په سیمو کې مو د خلکو د اوسنی او ورځني ژوند په اړه باندې جزئیات او د زړه خوالی د الیاس صاحب په دغه ځانګړي رپورټ کې واورید. د نورګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړي او باید شمیر نور هم زیات شي څو د ولسوالۍ په اړه نورو برخو کې امنیت ډاډمن شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
نورګل چې د ننګرهار له لوري د کونړ دروازه بلل کیږي خلک وایي که د یادې ولسوالۍ امنیت ډاډمن وي نو د بهرنیو او کورنیو مؤسسو او دفترونو کارکوونکي په اسانه کونړ ته تګ راتګ کولی شي او که امنیتي ستونزې موجودې وي نو څوک به له ویرې کونړ ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي. نو لازمه ده چې په نورګل ولسوالۍ کې د محلي پولیسو شمیر زیات کړی شي.
زما نوم محمد شاه سرحدي غازی آباد اوسیدون کے ولسوالی نا لری پراتی ہو دے کم موجود دل تے جدا مالی پلو جو شی دی ہم نے تیرا اسے دینم راضی ہو جو نور دے چھی توجہ دو شی پتی خوشحالی ہو.
مولوی محمد جان وائی دوی تا ورکل شوی محلی پولیس لگ او ساہی زیت دا او د کشمیر پولیس ورتا بسیا نہ کوی
تقریبا تن دیر نینو یو نیم سل کسان شی یو سولو پنزو سو پوری نو چی دلتا دی مختلف ساہی اگدی دی دا سوری تیگی نا دی توری تیگی پوری آو دا زیڑی بابا پوری بعد یو وقت داری که مشکلات پیدا شی حال تا با وزیپا پا تور کل شی نو سمرا چی امنیتی زواکون دیر شی نو دمرا وسر دا منجخی سولا و امن هم زیدیگی.
دا نورگل و لسوالی دا محلی پولیس و قماندان عبدالولی وای کچیر تای دا ملگرو شمیر زیت او په وسلو سنبال شي نو دوی کولی شي چې د ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې هم امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنتقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګېزه پیدا کړي چې یوه میړه او ښځې ترسره کړي. په دې حمله کې چې د چهارشمې په ورځ وشوه 14 تنه ووژل شول. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
مو قوی او مقاوم یو او له ترستانو نه به ونه بیریږو. دا څرګندونه د امریکا ولسمشر پرون په خپله اونۍ زوینا کې وکړي.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بخې امکان لري چې د غدو حمله کوونکو به د افراطي ایدیالوژي په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي او که داسې وي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ له کلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطي مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نورې تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونته ډک وحشتناک عمل سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغیړنې مفکورې ونه مني. تشفین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سر برنادو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه د پیښې له ځایه له تښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشفین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پرونۍ وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power together.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسو ترڅو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنې له جنګي وسلې څخه انکار اخیستی ترڅو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر به نن په دې اړه یوه بې ساري وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ملت ته په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېر چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1280 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس کولای شي د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې هم وګوري. ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پانه لپاره facebook.com/ازادي راډیو واوري. وخت په افغانستان کې دونیمه بجې کې دونکو دی خو یو ځل بیا به د هغو مهمو راپورونو سره ټکی وایم چې په دغه خبرونه کې خبره شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان لبلی خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی ویلي چې د هند او ایران ځینې مافیایي کړۍ دوی نه پرېږدي چې د واګې بندر له لارې هندوستان ته د وچ او تازه میوو صادرات وکړي. د هلمند نادالی ولسوالۍ د جهانگیر د سیمې د خلکو د ژوند په اړه مهم یو راپور واورید چې الیاس دایي ښه خواري پرې کړې وه. اوس هم دوه نیمې بجې کېدونکي دي. صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پام کې لري د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي. دغه وزارت تر اوسه 3000 ښځینه پولیس ګمارلي خو شمیر یې کافي نه بولي. په داسې حال کې چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او بیا مړینې خبر تایید کړي خو ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې دا خبرې بې اساسه بلل سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه ده. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل شول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې حمله وسوه. په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حمله په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د زعفرانو په هغو 15 نندارتونونو کې چې په هندوستان هیواد کې جوړ شوی و د افغانستان زعفرانو لومړی مقام خپل کړ. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتونونو کې د نړۍ 9 هیوادونو ګډون کړی و چې له افغانستان څخه 50 شرکتونو ګډون درلود. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په دې نندارتونونو کې افغاني سوداګرو خپل محصولات لکه زعفران، غالۍ، قیمتي ډبرې او وچې میوې په 38 غرفو کې نندارې ته ایښودلې وه. د ښاغلی الکوزي په خبره په دې نندارتونونو کې افغان سوداګرو 22 میلیونه ټنه وچه میوه او 10 کیلوګرامه زعفران وپلورل. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي چې د ستروس میوې د محصولاتو دریم نندارتون په کابل ښار کې پرانستل شو. د دې وزارت وایان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې 10 نوه د ستروس میوې نندارې ته ایښودل شوې. د ښاغلي راشد په خبره تر ډېره د ستروس میوه د افغانستان په ختیځ کې پیدا کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې تر 2014 میلادي کال به په ننګرهار ولایت کې زر د ستروس میوې باغونه جوړ شي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ماشین په واسطه د غالیو د اوبدلو د شرکت فعالېدل د صنعت د پراختیا په برخه کې یو ګټور ګام دی. د دې ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکه کې سلطن ته په مستقیم او سلطن ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د ښاغلي خادم په خبره د دې فابریکې د کار د پیلېدو سره به د ګاونډي هیوادونو څخه په مشابه ډول د غالیو د راوړلو مخه هم ونیول شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ، یو 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی است خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چای وی ایت صحبت میکنیم. برای دوست عزیز در این برنامه دکتر سید محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چای وی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در مورد چای وی ایت معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782 755 و 0799 2035 چل در تماس شده و سوالات تان از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد HIV ایدز یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاستا استاد اوریدون کوتا. HIV ایدز یو دوا جدا کلمې دي چې یو HIV ده یو ایدز ده. HIV هغه میکروب یا هغه وایرس چې د ناروغۍ سبب ګرځي هغه ته وایي، او ایدز د اعراضو علایمو یوه مجموعه ده چې د HIV د مصرف کېدو نه وروسته تقریبا د کلونو په جریان کې منځته راځي. دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغیو مجموعه ده. کله چې د HIV وایرس د انسان بدن ته داخليږي، د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حملې لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزوري کیږي تر څو په انسان کې د ایډز علائم او اعراض بالاخره نشته کې پیدا شي.
د ظرف چه وخت پیدا میشه؟
ای دا د شخص په معافیتي سیستم پورې اړه لري، همدارنګه په کوم اندازه وایروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري، د شخص عمومي تغذیې او معافیتي حالت پورې اړه لري، اجتماعي حتی اجتماعي فکتورونو پورې اړه لري چې تر لسو کالو پورې ممکن هغه اعراض او علائم چې ایډز ورته وایي په شخص کې پیدا شي، د یعنی د لسو کالو پورې ممکن هغه علائم پیدا شي.
زنده باشین دکتر صاحب. علائم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د ویروس په مبتلا کېدو باندې کوم علائم نشته، ځکه موږ دا ویلې چې ویروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر لسو کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعاتي سیستم یا دفاعي سیستم د ویروس مقابله کوي او هیڅ قسم اعراض نه وي. ولی لیکن د دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی، کولی شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
د مو زمانه کې د وجود شاسو ویروس؟
بله. کله چې د دو په وجود کې اعراض او علائم تاسوس کوي منځته راځي، دا هغه مرحله ده چې موږ یو HIV مثبت ناروغ د ایډز مرحله ته داخل شو.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم توخی زابل ولایت.
توخی صاحب سلام خدمت شما هم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
مننه توخی به محکمه او سی محترم دلمانه دکتر صاحب و دا آزادی رادیو کار کن کردیم کل دنیا دکتر سلام و نوان
دکتر. بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین توخی صاحب.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه علائم او قرینه چې د کومو خدایانو دا څه علائم لري او د دې مرض لپاره یو علاج شته نشته او علاج څه دی او د څه څخه او دا واقعا خو دا سرویدل چې دا له دغه پښتا څخه پیدا کیږي، آیا دا واقعي خبره ده چې له پښتا پیدا کیږي او شاماس و لنور و علائم و لنور و شان و زخم پیدا کیږي؟ مستاسی او د محترم دکتر صاحب د جواب په تمه.
بسیار زیاد تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام. تاسو ته ډیر ښه سوالونه دي. علائم او اعراض په څه باندې موږ پوهیږو چې HIV دی یا نه دی؟ ډیر باید په اعراضو پسې ونه ګرځو نه په علائمو پسې، لیکن خپل وینه باید د HIV لپاره معاینه کړو. که چیرته موږ هغه عادت او سلوکونه چې پر خطر بلل شوي دي ولرو، باید وینه معاینه کړو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاښ ویستلی په ناپاکه سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلمانی ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او اعراض او علائم اما مخکې وویلې کنه چې په کله HIV بدن ته داخليږي، کېدای شي چې هیڅ نوع اعراض او علائم وجود ونه لري، ولی په تیرېدو د وخت سره د 15 کالو په تیرېدو تر لسو کالو پورې هلته اعراض او علائم پیدا کیږي. هلته اعراض او علائم پیدا کیږي چې دغه اعراض بیا غټ اعراض دي، علائم دي، واړه اعراض د علائم دي، یعنی په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیاته تبه په مقرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخې او په د لس فیصد نه زیات د بدن د وزن زیاده غټه لایم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارښ، د پوستکي سوروالی، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګه مقرر زکام کېدل، مقرر اسهال کېدل، همدارنګه د لمپویو قدرتو غټوالی، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغسې د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه علائم دي چې کله د ایډز مرحله ته سړی داخل شي دا علائم پکې پیدا کیږي او باید خپل وینم.
ډاکټر صاحب دو جزء سوال شون میمانم. شنیم قاری صاحب پښتون چی میگه بازی یک جای میشه پاسخ بدین. قاری صاحب پښتون خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
بله محترم فرشته جان، دا خو ریته سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو تاسو سم معلومات تاسو د معلومات سلامونه وړاندې کوم.
پښتون صاحب بسیار زیات خوش آمدین، سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
بله محترم خوری، ما ډاکټر صاحب دوه درې پوښتنې دي. دار چې د دغه دغه ناروغي کې تداوی نه شي څومره خطرناک واقع کیږي او دغه اخیرنی علاج څه شي دی او سړی که اخته یې د څه شي باید پرهیز وکړي، کومه کومه غذا باید وخوري او دغه ناروغي یعنی په حساب ساري هم ده که نه ده پچین پورې اړه لري که نه لري. دولت په دغه باره کښې یوه پوښتنه مې دا ده چې دولت په دغه باره کښې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده؟ خلک ونه اوس په دښتو په کلو په دیاتو کښې اوسېږي، دولت څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده په دغه د دغه ناروغۍ په باره کښې؟
زنده باشین قاري صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دو جزء سوال برادر ما مانده بود از توخی صاحب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جوابای از دیگه رو.
در توخی صاحب در سوال دو جزء چه علاج، علاج یو علاج ده یو تداوی ده. داسې علاج چې ته دوا وخوره او بالکل د ایچ آی وی او ایډز د منځه لاړ شي داسې علاج نشته، لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي او هغه کولی شي چې د نورمال انسان په شان د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر شلو کلو پورې حتی تر پنځه کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کومې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه
په افغانستان کې سوالای زیا میمانه. بازم عبدالحیات خاکسار است پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میتیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوری ازمال دکتر صاحب ندار سوال و ما و تویلی در مرض تنگه یعنی انسان پوسته چه پس ما زن که وجود لری یا نه اولین اول که نی لامل یا نکانه چه دی چه سر انسان ما زن که در مرض تده یا نه در ویروس.
بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دیگه حالا پاسخ شما بتین، یک چند دقیقه چی نمیگیریم، تماس نمیگیریم شما.
تو خیصف جواب پا ادامه علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوو مراکزو د لارې په مفت او رایگان ډول ډیره مؤثر او ډیره مفید تداوی ده چې اوس پیلن هیوادوالو په خدمت کې ده، وړاندې کیږي او ډیر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولی شئ چې په هر ولایت کې چېستئ څوک خدای نه خواسته په ایچ آی وی اخته وي دی سنټرونو ته راولېږي او تداوی وشي. د پهشا له لارې پهشا یو لاره ده لیکن یوازینی لاره نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي چې کتل شوي دي زیاتره د زرقي موادو استعمالوونکي دي، مخدره موادو استعمالوونکي دي چې په هغوی کې هغې وینې د وینې د لارې انتقالېږي. یعنی سرنجونه یو د بل سره شریکوي، هغه ککړ سرنجونه چې دی یو د بل سره شریکوي په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالېږي د وینې د اخیستو د لارې د مور نه ماشوم ته، که چېرته یوه مور په ایچ آی وی نه اخته وي د هغې ماشوم ته انتقالېږي. همدارنګه د ککړو سامان آلاتو د جراحي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره یا د ایچ آی وی ککړې وینې نه استفاده یا د وینې د مستحضراتو نه استفاده په دغه شیانو باندې دا انسان ته انتقالېږي. البته د جنسي نامشروع اړیکو نامشروع او نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالېږي چې یوه لارې دا ده، لیکن کلي لاره دا نه ده چې یوازې هم د دې لارې انتقالېږي، نورې لارې هم شته.
ډاکټر و قاری صاحب پښتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است و یا رژیم غذایی داره یا نداره و دولت چی آگاهی هایی داره؟
د قاری صاحب پښتون ته په سلام وړاندې کولو سره، که تداوی نشي هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کېدای شي او بالاخره د انسان د ژوند د منځه تلو سبب کېږي. همدارنګ که چوی تداوی نشي د نور ته د انتقال زمينه ډیره مسایديږي اتمن اجتماعي ژوند د غلاري چې انتقاليږي هغه تاسو ته معلومي د جنسي تماس د لارې د ستنو د شریکولو د لارې د وینې د اخستو د لارې او د مور نه ماشوم ته په دې لارو انتقالیږي د یو ځای ناستې د یو ځای خوراک د یو تشناب نه د استفادې د یو ټلیفون نه د استفادې په دې لارو نه انتقالیږي هر څومره چې مونږ د ایچ آی وي ناروغان زیات تداوی کړو په هغه اندازه د دې خپرېده په ټولنه کې په اجتماع کې راکمیږي او دا د ساري ناروغي ده چې د دغه درې لارو ما د تاسو ته وویلې چې د دغه درې لارو انتقالیږي او باید ځان وساتو دولت څومره کار کړی دی یعنې د صحت عامې روغتیا وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وي ناروغۍ په باب خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده دا چې په 1979 کال کې لومړی واقع کشف شوې ده په وخت کې ډېرو کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره ولې په تیر کال کې 1500 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره چې دا د دولت د آګاهۍ ورکولو د پروګرام نمایندګي کوي
یک دوست دیگه ما گفتن که چطور بدانن که یا به ایچ آی وی مبتلا هستن
دغه دوست بز په لنډ ډول وایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې توری گئی د اراز او علائم تاسوس وکړي اراز او علائم منځ ته راشي بیا د هغې نه وروسته دی خپله وینه معاینه کړي هر څوک چې فکر کوي چې د یو پرخطره سلوک سره مخامخ شوی باید خپله وینه د ایچ آی وی لپاره معاینه کړي او ځان مطمئن
یک دوست ما روی خط هستن بشنویم چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
سر محمد خیرخوان ز پروان
خیر خواست بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایید
خورد ما خود دکتر سر ندا پوکت ندا جدا مرض سر خمی و مرض ده که خواه زنا پواچه یو کس نبلو کس تا تلل یعنی منگا پا پوی شو چی دا مرض ده منگا اختایی و یا چی خواه کدا بانی خواه معلومات ده که
سلامت باشین خیر خواست بشنوین از طریق رادیو دکتر سر به شما گفتنی های دارن بفرمایید دکتر سر
خیر خواسته بسراب لکه مخکم چویل ایچ آی وی یو میکروب ده او ایرز یو دا آراز و علایم و یو مجموعه ده چه بده که دیر آراز شامل دی دا ایچ آی وی پا خستلو بانی کلچ سری وینی تا ایچ آی وی داخلی گی انسان بدن تا ایچ آی وی داخلی گی که دیشی دا کلونو پجریان که دتا دا ایرز ناروغی یا دا ایرز اغا آراز و علایم و مشکلات چی پیدا کی روز تا پیدا شی پویدل چې آیا شخص د ایچ آی وی شته کنه یوازینه لارې د وینه معاینه ده په نږدې سی مراکزو کې د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوي دي همدارنګه د هر کلینیک چې هغه ته جامع کلینیک وایي په هغه کې د ایچ آی وی لپاره مشوره او ټیسټ د اجرا کیږي خلا ردا ده چې سړی خپل وینه معاینه کی د وینې د معاینې نه وروسته ویلې شي چې ایچ آی وی ده یا نه
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما حضرت الله از ولایت قندهار روی خط هستن
ډاکټر صاحب دا پښتنه ده د دې تر مخه ده د یو څه ناروغي زرا ټول لا ویلو نه کړو
ډاکټر صاحب فهمیدین چی وسه
فهمیدیم د دې زراتګ عوامل اصلا خبره ده چې ایډز په نړۍ کې پیدا شوی ده د 1900 اتیا کال نه را پدې خو لومړی واقع په افغانستان کې په 1909 اتیا کال کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوې ده زه دا وایم چې په افغانستان کې د دې نه مخکې ټیسټونه شوي هم کېدای شو چې موجود به و خو دا ټیسټونه به نه کېدل کله چې ټیسټونه نه کېږي اوس په 1909 اتیا کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډېر محدود دی چون ټیسټ نه دی شوی دا واقعیت هم نشته او دا چې څنګه منځته راغلی دی اتمن په افغانستان کې د افغانستان خوشحال هیوادونه نړیوال اړیکې تګ راتګ ممکن د دې سبب شوی وي چې هلته یو چا د ویروس خپلې وینې ته داخل شوی وي او دلته بیا په افغانستان کې دا نور خپور شوی وي
زنده باشین دکتر صاحب دوستای ما هم سوال کردن و حتی هم گفتین که بیماری ساریست بیشتر از کدام طریقه ده؟ آها قبل از یک سوال ما را خیلی پاسخ بدین خادم نوروزی برادر ما از ولایت فرا روی خط هستن نوروزی صاحب سلام علیکم خوش آمدین
وعلیکم السلام السلام علیکم ڈاکٹر صاحب او دازادی رضی ټول کارکون کو کارکون او ریدن کو کارکون کو منی ما دا ڈاکٹر صاحب دا پښتنه د چا ناروغي چې دی یادی د ایچ ای وی ایډ زیو دي کدا دي جلا جلا ناروغي دي او دا په ماشومان او بډاګان او ځوانانو کې په کوم خلکو کې ډیر پیدا کیږي چې بعض خلک زنه خلاص هم څه
سلامت باشین نورزای صاحب بشنوین از طریق رادیو
نورزای صاحب سلامونه د ایچ ای وی او ایډز دا دوه بیلې بیلې اصطلاحګانې دي ایچ ای وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس یعنی د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس او ایډز چې دی اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم یعنی کسبي په کسبي ډول اخیستل شوی د معافیت د کموالي سندروم دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي چې ایچ ای وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي بیا د تقریبا تر لسو کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د ده د معافیت د کمزورتیا له امله د ده په وجود کې پیدا کیږي او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي مشکلات دي دغې ته بیا ایډز ویل کیږي
و دیگه یک سوال دیگه هم داشتن که در کدام طبقه بیشتر است طفلا جوانان یا یک کهن سالا
معلومات چه کم در وزارت صحت عامه په سیستم کې جمع شوی دی زیادتر دا ناروغی په ځوانانو کې ده په ښځو کې په نارینهو کې په زړو کې په ځوانانو کې په ماشومانو کې په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان په ټولو کې په هر دغه کې شته لیکن هغه عوامل چې زیات دي عوامل یې طبعا په ځوانانو کې ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي په هغوی کې عوامل زیات دي دوی د که تاسې وګورئ هغه د زرقي معتادین زیاتره ځوانان دي اتلسو کالو نه تر پنځه کالو زیات هغه خلک چې معتاد دي زرقي مواد مخدر د رګ له لارې اخلي د سرنج د لارې اخلي هغوی کې زیات دي نو طبیعي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دي وزارت صحت عامې سره چې کوم معلومات دي په هغې کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی دی په دې 1304 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلوي خو دلته دا معنا نه لري چې دا په ښځو کې نشته په ښځو کې هم شته لیکن زموږ د هیواد ښځې صحي تحصیلاتو ته هغه سي چې نارینه دسترسي لري
دسترسي بسیار زیاد تشکر برادر ما فرهاد از ولایت لغمان روی خط هستن فرهاد جان خوش آمدین به برنامه سلام علیکم
علیکم
دکتر صاحب سوال که پیشتر مطرح کردم گفتم ساری است بیشتر امی ویروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه
زیادتر ویروس از طریق خون شریک کردن سوزن و سرنج از گرفتن خون و از تماس نامسئون و غیر مسئون ایجنسی از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر
آیا کدام رژیم خاصم داره فرد مبتلا به ویروس ایچ آی وی باید غذای مشخص باید بخوره یا نه نداره کدام رژیم خاصم
در مخی پشتون سب سوال موشه دیده پره کم پریز شده که نه خاص پرهیز نشته فقط پرهیز داده چې کم ناروغ چې ایچ ای وی لري باید کوشش وکړي چې د دنه بل ته انتقال نشي
پرهیز خاص نداره دوست ما حسن عبدالرحمن احمدزی از ولایت لوګر روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم محترم تاسو په ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې دیلې چې تاسو به خیر مننه له تاسو له دغه خاصه موضوع مو ټاکلې دغه د روغتیا د خبرورې لپاره نه اول به ووایو چې شکر چې زموږ او تاسو یو اسلامي ټولنه ده په اسلامي ټولنه کې دغه مرض دومره نه ده خدای دې وکړي چې دغه مرض نور هم شریعت ولیکي او داسې اسلامي ټولنه باید دغو احکامو ته موږ پابند واوسو کوم چې دغه مرضونه رانتقالوي او بله ډاکټر صاحب وضاحت کړی ده چې ډاکټر صاحب محترم دغه مرض د انسان په کوم وجود په برخو باندې ډېر اغېزه کوي لکه سرطان ناروغي چې وځي باندې زرا چې هغه بیا هماغسې له منځه وړي ایا دا هم دغسې ده ډاکټر صاحب تاسو اوریدونکو ته ټولو ته د عامې روغتیا وزارت لري داسې یوه توصیه وړاندې شي چې اکثره خلک چې دغه دې ته زړه نه ښه کوي یا معایناتو لپاره چې دغه ګڼیز سابه د جنسي لارې نه دغه کار کېږي شرم څه هم ته احساسوي تاسو فکر کوي اوریدونکو لپاره دا سی وا نصیحت یا توصیه چې وشي چې هغوی ته داسې ویل چې نه یوازې دغه د جنسي لارې نه کېدای شي نورو لارونو بغل شي. تاسو مننه وخت نه مو ډېره مننه کور ودان.
سلامت باشین احمد زی صاحب. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
احمد زی صاحب ډېره مننه. سلام وعلیکم السلام. او په سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي د ایچ آی وی نارو د ایچ آی وی وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي او هلته د سی ډی فور حجرې چې کومې دي د حملې لاندې نیسي. د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي نو هر څوک کولی شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزوره شي یا د منځه لاړ شي هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیونهاوو میکروبونه وجود لري د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي او د هغې اعراض علائم پکې بروز کوي او ښکاري. د وجود په کوم خاص برخه باندې حمله نه کوي چې پرزن لاسې درد وکړي سر درد وکړي خپا لیکن عمومي اعراض ورکوي لکه ما مخکې وویلې کنه چې ستړتیا تبه تبه د وجود په کوم خاص برخه باندې نه د ټول د وجود ټمپریچر یا حرارت لوړیږي. همدارنګه د وزن زیاده د ټول وجود د وزن زیاده همدارنګه دوامدار ټوخی همدارنګه دوامدار اسهالات چې وروسته په وروستیو سبو کې منځته راځي. بله خبره دا چې زموږ هیوادوال زیات نه غواړي چې ټیسټ خپله وینه د دې لپاره معاینه کړي ځکه چې د دې ناروغۍ په باب باندې هغه مسکنسپشن یا هغه خراب تصور چې وړاندې شوی دی چې یوازې د فحشا له لارې انتقالیږي که د چا په وینه کې ایچ آی وی مثبت یې معنی ده چې دا یو ګناهګار او فحشا ته منسوب یو سړی دی یا زنانه ده. داسې نه ده. د دې هغه ماشوم چې د اتلسو میاشتو یا هغه ماشوم چې د پنځه ورځو د هغو په وینه کې ایچ آی وی وي هغه کوم ګناه ته نه دی معروف شوی. هغه کس چې د بیهوشۍ په حالت کې شپخانې ته وړل شوی وي او هغه وینه اخیستې وینه د ورکولو نه مخکې نه یې کتل شوي هغه کاملا یو بېګناه انسان دی. همدغسې لارې دي چې په هغې باندې انتقالیږي. مطلب د یوازینۍ لاره د جنسي تماس او یا نامسؤونه نامشروع جنسي تماس له لارې نه انتقالیږي بلکې ما مخکې تاسې ته وویلې چې د وینې د لارې د وینې د مستحضراتو د لارې د سیرنجونو د یو ځای استعمال د لارې د سلمانی او د غاښونو د سامان د چټل سامان د استعمال د لارې د مور نه ماشوم ته او د غیر مسؤونو یا ناخوندي جنسي تماسونو له لارې انتقالیږي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. اگر یک کودک به ایچ آی وی مصاب شوه آیا واقعا صحتیاب میشن و چقدر مدت تداوی زیاد در بر میگیره تا کاملا یا صحتیاب شون؟ بسیار مختصر اگر بگوید.
که چرته یو ماشوم په ایچ آی وی باندې اخته شوی د تداوی کیږي ولی علاج چې بالکل د په وینه کې د ایچ آی وی میکروب د منځه لاړ شي ما مخکې ویل چې دا نه کیږي
یعنی تا آخر عمر امرش می باشه
تا آخر عمر امرش می باشه هر قدر که ما تداوی میکنیم هر قدر که ایره از نظر غذایی سپورت میکنیم همی قدر د او اعراض و علائم به من نمیه و از سبب اعراض و علائم به من آمده از ایدز نمیمره.
دکتر صاحب آیا ایچ آی وی در وجود مردا یا خانما باعث اقامت یعنی نازایی هم میشه که یا ناتوانی جنسی برز یا میشه که طفل یا به دنیا نبیارن؟
بله د ایچ آی وی ناروغی معلوم داره چې د معافیتی سیستم د منځوړو سبب ګرځي. په هر اندازه چې معافیتی سیستم یا دفاعي سیستم د منځه ځي په هغه اندازه د وجود ټول فعالیتونه کمیږي او د وجود په فعالیتونو باندې تاثیر کوي. نو طبیعي خبره ده چې په د ماشوم په پیدا کېدلو دا د وجود طبیعي فعالیت دی په هغې به هم تاثیر کوي.
با این مرز کشندنه هم اساس بینم میبره کسی را
مرز کشنده است لیکن بسیار به تدریج یعنی به شکل آنی کشنده نیست.
دکتر صاحب زمانی که ویروس از در وجود یک خانم یا یک آقا باشه زودتر در وجود خانمایی بروز میکنه یا زودتر در وجود آقای در ظرف چند سال؟
اصلا کله چه در ایچ آی وی ویروس در انسان وجود تداخلیگی د انسان د وجود په داخلي فکتورونو پورې اړه لري، دغه په غذایي رژیم پورې اړه لري، دغه په اقتصادي او اجتماعي عاداتو پورې اړه لري. هر څومره چې د انسان مدافعتي سیستم قوي، غذایي رژیم یې ښه، په هغه اندازه په دې کې د اعراضو تاسوس بتی کیږي، یعنی وخت ډیر نیسي. دا که ښځه کنري د ده په مافیاتي سیستم او غذایي رژیم پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب بسیار مختصر بگوین که آیا واکسین داره؟
طبعی امروز واکسین ایچ آی وی چیز نشده، کشف جور نشده، با عرضه آماده نشده و وقایه داره. وقایه چطوری که گفته شد، وقایه از همی چند عواملی که ایچ آی وی سرایت میشه از او وقایه باید صورت بگیره. واکسین مشخص نداره،
تنها از معاینات خون مشخص میشه که فرد مبتلا به ایچ آی وی است.
بله بله، معاینات خون یگانه رای است که تثبیت میکنه که در خون انسان ایچ آی وی وجود داره یا نداره.
آها، زنده باشین دکتر صاحب. حالا رسیدیم به ساعت 3. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی همچنان ادامه